وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر او نس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په سر کې زه نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوم. په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر نن په نوې ډیلي کې د هند له صدراعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د پاکستان له مشرتابه وغواړي چې په دې هیواد کې د ترهګرو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره زیات څه ترسره کړي. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هېڅ شک نشته چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مخالفت سره سره چې هغه یې نه ده تایید کړي دوام وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر نن په نوې ډیلي کې د هند له صدراعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د جمهوري ریاست په یوې پاڼه کې لیکل شوی چې اشرف غنی له نارندرا مودي سره د هغو فرصتونو په اړه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په افغانستان او سیمه کې د دوامدارې سولې او ثبات او همدارنګه د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د همکارۍ او د پراختیا په برخو کې رامنځته شوي خبرې وکړې. اشرف غنی له دې کتنې مخکې په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره د ستراتیژیک مشارکت په اړه خبرې وکړې. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی او د بهرنیو چارو وزیر میرمن سواراج د اقتصادي همکاریو په پراختیا، پانګونې، ترانزیت، سیمه ایز اتصال او له تروریزم سره د مبارزې پر مسایلو خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی نن په یو ورځني سفر هند ته تللی او دغه راز نن به وروسته د هند له ولسمشر سره هم وګوري. له ښاغلي غنی سره په دې یو ورځني سفر کې د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاکار کار او د قانونو وزیر ملتیا کوي. د یو بل خبر لمخې مخکې دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی هند ته ولاړ شي. تېر ماښام په ارګ کې یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي څېرو سره په کتنه کې وویل چې له پاکستان سره د دولت د دولت ترمنځ خبرې پیل شوي او هیله مند دی چې پاکستان په پالیسیو کې بدلون راشي. د جمهوری ریاست لخوا خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او د غراز هند ته د ولسمشر د سفر په اړه هم خبرې وشوه. د خبر پانه لمخې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله ویلي چې باید له رامنځته شوی فرصت څخه ګټه پورته شي ترڅو له سیاسي ستونزو د وتلو یوه لار پیدا شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د پاکستان له مشرتابه وغواړي چې په دې هیواد کې د ترهګرو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره زیات څه ترسره کړي. ټاکل شوی چې ریکس ټیلرسن نن اسلام آباد ته ولاړ شي. ټیلرسن به د پاکستان له صدراعظم شاهد خاقان عباسي او د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره وګوري. نوموړي پرون په افغانستان کې خبر اعلان ته وویل چې دا مهمه ده چې هر ترهګر یا سختدریزه ډله امن ځای ونه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال پاکستان د ورانکار ډلو په ملاتړ تورن کړ. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مخالفت سره سره چې هغه نه ده تایید کړي دوام وکړي. بوریس جانسن دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ په لندن کې د بهرنیو چارو په اړه د یوې وینا په ترڅ کې وکړې. هغه وویل د امریکا د کانګرس له بانفوزه غړو سره چې هیڅ یوې د ایران د رژیم پلوی نه دی له کتنې وروسته دی په دې ډاډه شوی چې د ټرمپ دغه اقدام به دغه تاریخي تړون له منځه یو نسی. ترامپ ویلی چې دای به د کانګرس له غړو وغواړي چې پر تهران د نورو فشارونو لپاره د متحدو ایالاتونو قانون پیاوړی کړي. په دې توګه کانګرس چې جمهوري غوښتنو کې پکې برلاسي د 6 ورځې وخت لري چې د دغه تړون پر هر تعدیل غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له بغداد څخه د ناڅاپي کتنې په ترڅ کې پر عراقي او کوردي مشرانو غږ وکړ چې د خبرو له لارې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او په دې هیواد کې راپورته شوی کړکیچ کم کړي. ټیلرسن وویل موږ په بغداد او ایربیل دواړو کې دوستان لرو او دواړو لوري هڅو چې خبرو اترو او ډیالوګ ته داخل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له صدراعظم حیدر العبادی سره وکتل او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې د مبارزې او د عراقي ځواکونو لخوا د هغو سیمو د نیولو پر هڅو خبرې وکړې چې کنټرول د کورد پېشمرګه ځواکونو په لاس کې وو. د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره د ترسره شوې ټول پوښتنې رئیس د عراقي او کوردي مشرانو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د میانمار پخوانی برما له هغو پوځي جزوتامونو افسرانو سره چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد تشدد کې لاس لري پوځي مرستې پای ته رسوي او د دې هیواد له اقلیت سره چلند ته په پام سره به پر نورو اقداماتو هم غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر نوټ د دوشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په اضافي اقداماتو کې د متحدو ایالتونو د ګلوبال مګنیټس کې د قانون په چوکاټ کې نور بندیزونه هم په پام کې نیول کېږي چې پر هغو چارواکو به لګول کېږي چې واشنګټن یې له بشري حقونو څخه سرغړونه تورن بولی. د برما پراخین ایالت کې د شخړو له امله له څلور لکو زیات روهینګیا مسلمانان کډه کولو ته اړ شوي چې اکثره یې بنګلادیش ته تښتیدلی دي. او د چین د کمونیست ګوند نولسم کانګرس د خپل کار په وروستۍ ورځ د ولسمشر شي جین پینګ نوم او د هغه پلان چې په نړۍ کې د دې هیواد د رول پر پراخوالي ټینګار کوي د ګوند په اساسي قانون کې شامل کړل. په دغه اقدام سره د شي موقف له ماو زیدونګ او دینګ شیاوپینګ سره برابر شو. ماو د مدرن چین بنسټ ایښودونکی دی او دینګ هم نړیوال آزاد بازار ته د دې هیواد ور پرانستی و. د چین کمونیست ګوند په اساسي قانون کې د شي نوم د نوي عصر پر چینایي خصوصیاتو لرون که سوسیالیزم د معتقد په توګه ثبت کړ. هغه د خپل ایدئولوژي جزئیات کانګرس ته په هغې وینا کې چې څه باندې درې ساعته یې دوام وکړ بیان کړل. په دغه ستراتیژي کې په نړیواله سطح د چین د رول او د کمونیست ګوند تر کنټرول لاندې د ټولو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو پر پیاوړي کېدو تاکید شوی دی. د کمونیست ګوند کانګرس چې نن وروستۍ ورځ ده دوه ځلې په یوه لسیزه کې دایریږي او د هیواد د مشرتابه لپاره نوي کسان غوره کوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. له دې وروسته هم زما له همکار اجمل تورمان سره اوسئ چې د ځوان فکر اونیز پروګرام مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مومنای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. د دې بیا حمزه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ د ځوان فکر په وی بلې ژوندۍ ونی ځ خبرونه کې له تاسو سره یو. د خبرونه موضوع ده په حکومت کې د ځوانانو رول، برخه او اغیزمنتیا. په استیجو کې را سره ملمانه دي د چارو د ادارې د مرستيال دفتر د بشري سرچینو رئیس خاغله مصری خان احمد، ځوان ژورنالیست او لیکوال زاهد سمدزه او ځوان مدني فعال عبید الله زدران. درنو ملمن وخره اخلاص دغه شان. تاسو ګران اوریدونکو هم کولای شئ د تلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ. د اړیکو شمیرې مو لري 0995 15 15 او 0992 15 55. شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0995 15 15 او 0992 15 55. رب شو موضوع ته په سر کې به خاغلی زدران پښتنه وکړو. زدران صاحب، ستاسو نظر باندې د ملي وحدت په حکومت کې نن سبا د ځوانانو رول او برخه څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې د ازادي راډیو مشرتابه ټولو کارکونکو او تاسو نه نړۍ مننه کوم چې موږ چې زموږ غوښتنه او د خبرونه کې تاسو سره د خپل هیوادوالو سره د زړه خبره شریکوم او همدارنګه مصری خان همت صاحب او زید صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. لکه سره کوم چې د حکومت په شروع کې یا د کمپاین په دوران کې ولسمشر او د ملي والی اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله ډیر تاکید پیدا کوو چې که چیرته مونږ بریالي شو یا مثلا مونږ ټیم بریالی شو، مونږ به ځوانانو ته ډیره ونډه ورکړو په حکومت کې. نو د دوی پر تاک سره واقعا ځوانانو ته ونډه ورکړل شوه او ځوانانو رولم نسبت پخوا ته ډیر ښه دی. ځوانان د نوې ټیکنالوژي سره بلد دي او په نوې سیستم او د نوې د نړۍ سره د نږدې نه په د ټیکنالوژي سره نږدې نه پاتې کیږي او ډیر ښه رول به وي ځوانان. او دا چې ځوانانو ته دوی موقع ورکوي او ځوانان هم د مثبت بدلونونو سبب شوي دي. د ولسمشر او د اجرایه رئیس نوې ټاکنې چې ځوانان یې ټاکلي دي دا اندر خیک دم د ولیمون تاسو ته بهتره معلومه ده چې یونیفی یو نوی په 2018 کال کې یو سروې وکړه چې دغه سروې د مخې دریش پیته اشاره و فیصد از ځوانان د افغانستان نفوس ځوانان تشکیلوي، چې په دې کې هو اوس هم د ځوانانو ونډه هغه رقم نه ده چې کوم رقم باید وای. ځوانان اوس هم د دولت یا د دولتي چوکاټ نه لرې پاتې شوي دي. ځوانانو ونډه اوس هم دومره زیاته نه ده په دولت کې چې باید وای. ځوانان تقریبا د یونیفی د سروې که وګورو دریش پیته اشاره و فیصد د افغانستان نفوس ځوانان تشکیلوي.
تاسو په تقریبي ډول راته ووایئ چې ستاسو په نظر شاید په حکومت کې ځوانانو برخه څومره وي؟
زما په نظر کېدای شي تر څلوېښت نه تر پنځوس فیصده داسې به وي.
څلوېښت نه تر پنځوس. زاهد سمدزی، تاسو ته راځو. سمدزی صاحب، که تاسو راته ووایئ ستاسو په نظر باندې د ځوانانو ونډه او برخه په حکومت کې څنګه ده نن سبا؟
لومړی خو ترمن صاحب تاسو ته، مصری خان احمد صاحب او زدران صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته، ونډه په څو لحاظونو باندې ویشل کېدای سي؟ سړی وایي آیا ونډه شته که نشته؟ تر ډیره پورې څومره سي تمه ده په دې حکومت کې یا اوس مهال کې؟ په حکومت کې ډیری ځوانان بوخت دي، کار کوي، خو دا چې دا کسان څومره په سمه روان دي یا څومره هغه مؤثریت په خپل ځان کې لري، دا ډیره مهمه خبره ده.
دې موضوع ته به وروسته سمځای صاحب راشو. دا موضوع صرف اوس غواړو په دې سر کې پیلامه دا وي چې مثلا څومره مثلا برخه ورکړل شوې ده ځوانانو ته په حکومت کې دننه؟
تر ډیره پورې ځوانان دي. که تاسو هر اداره او هر ارګان وګورئ هلته د ځوانانو ونډه ډیره ده، خو
صدران صاحب وایي چې څومره چې باید واغونه نه ده.
خو دا به بل حساب داسې راتلی سي چې په افغانستان کې یو سرویس شوې ده، وایي چې د ځوانانو فیصدي نسبتا هغه عمر خوړلو ته زیاته ده، نو په هغه کچه باندې به بیا ښایي نه وي، لیکن په کومه کچه چې اړتیا ده په هغه اندازه باندې تقریبا سته. او لا باید هڅې وسي چې ظرفیتونه لوړ سي تر څو پورې هغه ځوانان صحنې ته رامخته شي هغه د کار وړ وي. داسې خو بیا به معنی نه لري چې مثلا ټول هر څه د ځوانانو په لاس کې وي خو بیا مؤثریت یې کم وي.
یعنې ستاسو په نظر باندې کم ځوانان چې رامخته کېږي دوی د کار وړ دي؟
دی، اما باید ډیر ور باندې کار وسي. دوی باید ظرفیت لوړونې برخه کې خورا ډیره لا خواري وسي. اوس ګوري په ډیری ادارو کې ځوانان دي، خو د هغوی هغه برخه کې چې لا څومره اړتیا ده په هغه وړتیا باندې کار نه دی شوی، نو دغه ستونزې هم بیا پیښوي په وروسته کې. د هغوی د کار ثمره چې کومه ده په هغو باندې یو ښه تاثیر نه لري دا کار.
بله، همت صاحب تاسو ته راځو. تر ډیره ستاسو ته متوجه کېږي دا موضوع هم. ستاسو په نظر باندې په حکومت کې دننه د ځوانانو برخه څونه ده؟ یو ګوري دې موضوع ته البته په پام سره، چې یو هغه عادي بسونه دي او یو هم کلیدي بسونه دي، که نه؟ زه غواړم په ټوله کې اول او بیا هم مثلا په کلیدي بسونو کې د ځوانانو په رول باندې په دې به هم خبرې وکړو.
ډیره زیاته مننه. زه په لومړي سر کې درنو مېلمنو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زمونږ غاوري سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. موضوع ډیره جالبه موضوع ټاکلې، واقعا د بحث وړ موضوع ده. سمدستی یعنی ژوندۍ مثالونه موږ تاسو په حکومت کې لرو چې په ډیرو کلیدو پوزیشنونو باندې چې هغه د هیواد په سطح حتی نړیوالو ارتباطاتو کې ډیر داسې پوزیشنونه دي چې په دې کې زیاتره ځوانان کار کوي. ژوندۍ مثالونه تاسو ته هم بهتر معلوم دي. اوس پر مثال داسې ویلی شم د چارو په اداره کې تاسو وګورئ د شپیتو فیصد نه زیات په هغه لیډرشپ برخه کې ځوانان مصروف دي. اوس د دې تر څنګ په نورو وزارتونو کې هم یعنی یو د رئیس جمهور دی هغه مهم اولویتونو نه همدغه ده چې ځوانانو ته ونډه ورکړل شي په هره برخه کې، که هغه څه په کاري برخه کې وي، که تصمیم نیونه برخه کې وي او نورې هغه برخې چې هغه د ملک لپاره ډېرې مهمې دي. دغه ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده. خو د دې تر څنګ یوه بله موضوع چې هغه ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې ځوانان ماشاءالله ښه انرژي لري، لکه مېلمنو ورته اشاره وکړله، دوی د اوسنۍ ټیکنالوژۍ سره بلد خلک دي. د دې سره که هغه استعدادونه او هغه تجارب چې موږ په افغانستان کې لرو یو ځای شي، نو ډیره ښه مثبته نتیجه ورکوي. یعنی پرز مثال په اکثرت پوزیشنونو په هغه مهمو پوزیشنونو کې ځوانان اوسیږي، خو په څنګ کې هغه کسان چې هغوی ډیر طولانی تجربه لري په افغانستان کې،
یعنی تاسو وایئ چې منیجمنت ځوان شي،
منیجمنت ځوان شي او په څنګ کې ورسره هغه کسان چې دوی ښه تجربه لري، دوی هم د همکار په شکل سره کار وکړي، تجربه او نوې ټیکنالوژي او د کار انرژي دغه درې شیان سره یو ځای شي، نتیجه ډیره مثبته سره راوځي.
بله، ښاغلی همت کرا شو دې موضوع ته چې لا هم راپورونه دا سوی چې مثلا یو شمیر داسي ځوانان لوستي ځوانان چې ته د ماستریټر کچه پوری دوی ذکر کړی دي ولې هغه وسه مزګار ګرځي د ته په پام سره چې مثلا موږ ځوانان ته ډېر وان ډور کړی مثلا په حکومت کې شته دي بیا نو دا کسان څنګه وزګار پات کړي شي فکر کوي چې دلته د ورتیاو مسله یوازې سند مهم نه ده که څنګه
د سند ترڅنګ ورته هم مهمه ده ولکه څنګه چې تاسو ګورئ یو سلسله پروګرامونه موږ په لار اچولې دي چې یعنی ټول ځوانان کولی شي په دغه رقابتي پروګرامونو کې ونډه واخلي لکه تاسو انده اوس ګورئ چې د کانکور په شکل باندې د ټولو خالی پوزیشنونو لپاره امتحانونه اخیستل کیږي چې په دې کې خوشبختانه اکثریت یعنی زه ویل شم چې 80% د 80% نه پورته ځوانان ونډه اخلي او په هغه د استخدام په پروسه کې هغه نور مرحله چې دی په دې کې هم د رقابت ترڅنګ ځوانانو ته اولویت ورکول کیږي نو کېدی شي چې وخت ضرورت وي اړتیا وي چې موږ وکول شو یعنی هغه ځوانان چې اوس هم بیکار دي ول استعداد لري تکړه دي د ترڅنګ خیز دکړي لري دوی هم په پوزیشنونو کې ځای پر ځای شي. پر مثال انده اوس موږ په زینو پروګرامونو باندې کار کوو چې هغه د متقاعدینو پروګرامونه دي. رئیس جمهور مشخصا دې موضوع ته ډیر زیات متوجه دي. دوی هغه کسان چې تقاعد ته نږدې دي هغه لستونو باندې کار کوي ترڅو د دغو په ځای باندې هم ځوانانو ته امکانات برابر شي دوی هغه تقاعد مرحله بشپړ شي نه تقاعد شي او ځوانان دوی په ځای باندې راشي. دا په ډیرو مهمو پوزیشنونو باندې ریاستونه دي په اصطلاح دي پڅان کې نور داسې پوزیشنونه چې هغه کلیدي او تصمیم نیونکي پوزیشنونه دي نو په دې ټولو پوزیشنونو کې ځوانانو ته اولویت ورکول کیږي او هغه ته پوره ونډه ورکول کیږي ان شاء الله.
مننه همت صاحب. زدران صاحب یوستمو ورتیا خبرې ته راځو. مثلا داسې هم ویل کیږي چې د استخدام پروسه کې شفافیت نه دی موجود او هغه ځوانان چې ورتیا لري هغه نه مقرریږي اولی هغه چې مثلا د روابط په اساس یا نور موضوعات دي هغه مخرج څه فکر کوي دغه راپورونه غنی اوازې غنی ارڅ غنی د سره څومره موافقه تاسو
د دا د یو مهم موضوع د سړی باید پیوغه کیږي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه بدبختانه باید وایم چې په افغانستان کې اته ډیر غټ غټ ټکمونه د واسطو د لارې پاتې شوی دی. دا پټه موضوع نه ده. غټ غټ ټکمونه ځوانان چې هته مستری او ډاکټرا لري ولې تر اوسه پورې په دندو نه دی ګمارل شوی. نو زما په نظر یو علت د دې واسطو یا عدم شفافیت د امتحان په پروسو کې هم دغه دی چې زمونږ لوستلي ځوانان چې هغوی په ښه تحصیل باندې تحصیل باندې سنبال دي لکه په خارج کې تحصیل کړی دی یا دلته تر ماسټري او تر ډاکټوري کچې پورې تحصیل کړی وي هغه پر دنده نه ګمارل کیږي. نو دا پروسه را روان هم دغسې ده خو زه ان شاء الله په دې باندې باور یم چې دا
ولس ځوانان مدني ټولنې لري مثلا مدني فعالیتونه کوي کوي تاسو دې لپاره څه مخنیوي دې لپاره څه کړی دي؟
ښه مونږ ډېر د څه طرحې او خپل طرحې جوړ کړي ولسمشر تر میزه مرسول ولسمشر ډاډ راکړی دی چې ان شاء الله مونږ به په پوره وخت په دې ته ورکوو چې دغه شفافیت راشي. لکه تیر ځل مې چې ولیدل دغه د کانکور امتحان چې تیر شو نو دا یو هیله بخونکی امتحان و. د مونږه خواستم دغه دی او د مونږه طرحې هم ولسمشر ته تر میزه چې رسولي همدا مې ورته ویل دي چې باید په امتحانونو کې هغه راشي شفافیت راشي واسطو هغه روابط په نظر کې ونیول شي باید ضوابط په نظر کې ونیول شي چې تر دا به یو څه زمانګیر وي وخت به ونیسي لیکن د ولسمشر وعده هم ورځ تر بلې موږ سره دغه هیله بخون کې کوي
چې ډېر مننه زدران صاحب. سمځه صاحب تاسو په نظر باندې داسې یو څه موجود دي چې په استخدام په چارو کې د ځوانانو ورتیا په پام کې نه نیول کیږي او روابطو ته په پام سره او یا نور موضوعات شته په دې برخه کې چې هغه ته پام سره د مقرره کیږي
تر ډېره پورې کده موضوع سړی ورته وکوري سترګې نشي ترې پټېدلای چې دا خبره به هیڅ نه وي، یا مثلا ځین وختونه به یو څوک د واسطې له لارې نه مقرروي او یا به نه راضي، ځکه دا افغانستان شرایط اوس پیلن له هغه حالت نه رسیدلی سپاره برخه کې په ځان باندې بسیاوي او ادارې هغه حالت باندې چې هغه ټول سټنډرډ وي. خو هله باید سړی ولري، اما دا ډول راپورونه شته، دا ډول ډیری قضیې لیدل شوې دي. بل خبره تر ټولو چې مشکل پیښوي هغه دا ده چې د یو پوسټ لپاره تقریبا تر سل زیات کسان وړ کسان دي، نو دغه سلو کسانو نه چې یو کس کله انتخابیږي نو تبیده ځین وخت به ځینې به خفه کیږي او ځین وخت به داسې هم کیږي چې ښایي امکان لري دغه د سلو کسانو په وړتیا کې به سم نه وي پیژندل شوی چې کوم یو راغلی دی. بل دلته نو اوس چې سل کسان دي، د سلو کسانو ترمنځ هر څوک چې یو څوک ولري هغه واسطه کوي، او دلته په افغانستان کې اوس حکومتي شرایط داسې دي چې واسطه ته ارزښت ورکول کیږي، نو بنان دا ششته
مات صاحب تاسو ځواب هم په دې اړه اخلو چې دوستان وایي چې دا شی شته موجود دی، ولې پروسه تر اوسه پرې شفافه شوې نه ده؟ ستاسې په اند باندې څه ستونزې موجودې دي؟
په دې رابطه باید زه داسې ووایم چې تاسې بهتر پوهیږئ چې دغه د دولتي پروسو کې دغه د استخدام پروسې ډېرې مغلقې وي. تاسو ته بهتره معلومه وه یو وخت کې هر وزارت هر ادارې خپله د استخدام کمیټه لرله او هغوی به دغه پروسه مخته بیوله، نو یعنی د پاره چې هغه مشکلات چې په دغه پروسو کې موجود وو یو خو ډېرې طولانی وي، ډېرې اوږدې وي، او د دې ترڅنګ کې دي چې دغه د واسطو او دغه امکانات هم پکې ډېر وو، ځکه هر ادارې خپل استخدام په خپله کولو. نو د دې لپاره اوس پروسیجر مرکزی شوی دی چې د ادارې اصلاحاتو کمیسیون دی، تاسو پوهیږئ چې د ټولو ادارو استخدام اوس دوی په غاړه لري د اندرې مشکلاتو د مخنیوي لپاره. یعنی د یو واحد ادارې او د یو واحد چینل نه اوس د ټولو ادارو استخدام مختزي، نو تر ډیره بریده پورې دغه کار یا دغه تصمیم چې د ولسمشر تصمیم دی دغه مشکلات رقم کړی دي چې په اصطلاح د ټولو ادارو لپاره په یو برخه کې مشخص پر مثال د تدارکاتو په برخه کې د ټولو ادارو خالي پوزیشنونه راجمع کیږي او هغه به د یو ادارې لخوا نه اعلانېږي او هغه ته هر ځوان هر څوک کولی شي خپل اسناد ولیږي او په هغه شفافه پروسه کې دوی شارټ لیست کیږي او د کانکور په شکل دوی نه هغه ازموینه اخیستل کیږي. نو یو د دلایلو نه چې دغه پروسه ټوله لاړه د استخدام د ادارې اصلاحاتو کمیسیون ته، دلیل یې همدغه و چې دغه ستونزې لکه دوستانو چې ورته اشاره وکړله دینه موږ سترګې نه شو پټولی دا موجودې وي، خو اوس مهال دا تر ډیره بریده دغه رقمې شوې دي او په دې هڅه کې یو حکومت اوسنۍ حکومت اوسنۍ اداره په دې هڅه کې ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به پروسه ان شاء الله 100% شفافه اوسېږي او هغه وړې ستونزې چې اوس پکې موجودې اوسېږي کېدای شي په تخنیکی لحاظ وي په نورو حسابونو باندې وي، د اداري اصلاحاتو کمیسیون په دې باندې ډېر جدي کار کوي او ډېر یو منظم او ډېر یو قوي ټیم په دغه برخه کې کار کوي او دغه پروسه به ان شاء الله 100% شفافه کېږي او رونواله پیدا کوي.
ډېر ډېر مننه همت صاحب. درنو اوریدونکو ستاسو تلیفوني اړیکې هم را اخلو، یو ځل بیا د تلیفون شمیرې اعلانوم: 0995 15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مهرباني وکي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت صاحب اطلاع تحلیل.
استاسی نو بخی یو زل بیا کو خپل نو
د هلمند ولایت صاحب اطلاع تحلیل یم.
اها مهرباني وکي سر.
دا مذہبی
یعنی تاسو په دې باندې چې په دې کې قومي مسائل او مذهبي مسائل دا موضوعات په پام کې نیول کیږي bale
و دا ټول دا ټول پال دي پکات ما دي یو یو سمور څو نو کوم ده پروسه کوم ده څه تاسو تر خپل په هلمند کې وګورئ څنګه تاسو تر خپل دي
ها مننه کور ودان ژوند یو سي بل اړیکه هم را سره ده bale میرے بنیو کې ازادي رادیو ده بلې ازادي رادیو ده مهرباني وکي
ترمن څه سلامونه به ترمن مو منه یاست درنه ملمنو ته سلامونه ولوم
وکم وعليكم السلام مهرباني وکي څوک لکه مزه وردک صاحب مهرباني وکي ساس نظر اخلو او کمن منوس پختن لره
مننه ژوند او ته وکړم رښتا شتا ده زه یو طرف موږ یو دوست یا وکړم دا لږ به عائشہ خبره لیدا چې غریب مونږ ده په دې ښه ستاسو د ټول په کار کې په طریقه عائشہ خبره هیڅ چرته نه ګمورل کی تاسو شتا به ورته خدای وکړي چې علم نه یو ورته کول څه پیسې ولې لږ وسیتا ولې اول څه مهم ده چې دای کومو شو وایي به دای ته تاسو دې پاور کول شي رښتا په کده په لټه بل مانو چې شه په لو شه په ټول نشته له ډیر بدبختی سره په
وردک صاحب غږ دې سم ناراضي نو پیغام په ټلیفون لري کې اوس خراب ده په هر حال بل اوریدونکو راخلو ازادي رادیو دا مهرباني وکي بلې ازادي رادیو دا
مان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو سره دروسر ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام
دروسر ملمنو بول چې ځواناني غوتيره ده دروسر ملمنو ته ځواني سلامونه وړاندې کوم پښتونم
وعلیکم السلام پښتون سه مهرباني وکي
تشکر دا خو چا ته معلومه ده سم چې ځوانان چې دی په قرار ته ملت دا د انسان د بدن د ملت تر دی که چې د ملت تر ماتيږي او د ملت تر خرابيږي د انسان ژوندګي نه څه کولای او په بل اسلام ستر پیغمبر فرمایي وي ځوانان چې دی د زړه هغه ود مابین پر رګو کې یو رګ دی چې دی ته وتین دغه ویل کېږي یعنی کله رګ د زړه پریشي بیا دا وندې نه پاتېږي خو واکان خو متاسفانه نن هم زموږ ځوانان په خارج مملکتو کې د مايانو خوراکي په دریا په یوه نامه په دې نامه بیکاری د خوشنته مخالفتونه نه امنه ده په یوه نامه په دې نامه زوريږي خدای دې وکړي چې نور زموږ ځوانان ونه زوريږي خو تر عمومي رزم ساسو ملمنو سیم پښتنه داري چې په جواب راکړي محترم ملمنو دا اوسنۍ تاکني چې په دولت کې یا دا یا دا ونه وکړه چې څلويش نه ساده یا پنځوس نه ساده تاسو ځوان قشر یا نه ځوان یعنی ځوانه جامعه کنر دي کښې دي څومره دغه تعزیز بریښي څومره زیات بخښه او نور څومره مبارزه ته ارتیا څه چې دا کاکني نو کې اضافه شي او بل پښتنه مې داده په سر کې واقعا هر څه ته معلومه ده چې اوس واسطه او رواجت پر زوادت باندې حاکم دي د قومي مسایل او تنظیمي مسایل څنګه
کېدلای شي چې دغه زوایدت
پر روابط باندې
حاکم شي ډېر مننه پښتون صاحب تاسو پښتون مهم وخت تاسو نظر مهم واخستو یو اوریدونکو بل هم را سره دی بلې مهرباني وکي ازادي رادیو ازادي رادیو دا مهرباني وکي بلې قدر من اوریدونکو تاسو کولای شئ په دې ټلیفون شمیرو را سره اړیکه ونیسئ 0995 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 او رم مهرباني وکي ازادي راديو دا
زاخ فرامه د کندار څخه خبر کوم د غواره کلسوالي زوروره څخه د ځوانانو په اړه خو خبر ډیر شي د منګر په خدا کوم چې چایلې د لیستاغه وسټیش ونمو یو کیسه بولی دی نمو یو داسې مې ساولی د چراله مشتوای چې وروره دغه خدمت مشکو راسي زموږ دغه یو ارزو ده چې موږ دغه خلک واکم راس خلک وګوري معنا ته غواړي چې کوي چې موږ ځای ته وګوري موږ دغه خواهش دی
اها مننه کور ودان ژوندۍ وسې قدر من اوردین کو ستاسې پښتنې به ځوابونه ته یوسو بیا ورسته بیا هم ستاسې پښتنې راوخلو زدران صاحب تاسې د هلمند رور چې تلیفوني کړو دوی ویل چې شفاف نه دی پروسې دی همت صاحب خبرې چیلنج کړی هغه وایي چې لا هم مذهبي تاوتریخواله قومي تاوتریخواله د موضوعات شته تاسې په اړه څه وایي
ما مخکې ویل چې دا دروسه ده تر اوسه پورې پروسه شفافه شوې نه ده څومره چې باید پروسه شفافه وي همره شفافه نه ده خیر دومره نه شفافه کیږي چې هغه څومره موږ ته توقع لرو ډېر وخت کم وخت کې اته که وګورئ په خارجي ملکونو کې چې هغه ډېر پرمختللې دي په هغوی کې هم یو هغه څه په رقم چې ورته وایي ریکمینډ کیږي یو سړی ریکمینډ کیږي یا مثال هغې کې هم واسطه چلیږي خو ولې دلته بدبختانه هغه واسطه یا هغه شفافیت کاملا د سوال لاندې دی چې باید دومره نه وي نو پروسه په واقعیت سره په لکه څنګه چې بیت الله تحلیل سه د هلمند تماس نیولې ویلې د نن سبا مقرریانې ټولې حزبی او قومي دي دا هم تر یو حده پورې زه درسته ګڼم چې نن سبا اکثر مقرریان حزبی او قومی دی که چیرته په کوم قوم والا دی پیو ځای کې په لوړ بس باندې مقرر شي نو ډیر نفر ځان سره غبی هغه بیا ضوابط ته نه ګوري او که چیرته د یو حزب کسان په دنده وګمرل شي هغې ته اولنۍ وظیفه یا دنده دا ورکول کیږي چې ته به ځان سره څومره کسان بیایې نو دغه یو لوی مشکل دی او دا د دولت او د خلکو ترمنځ هم یو وټن رامنځته کوي چې دغه شاین باید د منځه ولاړ شي لکه څه رقم چې همت صاحب هم ورته اشاره وکړه ما هم وویلې چې د اوسنۍ کومې پروسې چې روانې دي د اصلاحات ادارې د کمیسیون لخوا نه چې کنکور امتحان اخیستل کیږي دا ټول د یو بخش پوزیشنونه اعلانیږي او بیا دا اعلان ته ورکول کیږي دا بیا بیرته د دې شارټ لیسټنګ کیږي بیا د دې نه هغه د حساب تحریری امتحان اخیستل کیږي بیا ورنه انټرویو اخیستل کیږي دغه پروسه ده چې یو څه شفافیت وربخي ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلی چې حتی داسې قومونه دي چې غټ غټ قومونه دي په یو سمت کې هغه پوره په دولت کې هیڅ ونډه نه لري ځوانان یې دکتر او ماسټري کړي دي لیسانس دي ولې په وظیفه پسې سرګردان دي وظیفې نه ورته پیدا کیږي همدا وجه ده چې ګمارنې هم قومي دي او حزبي دي نو د دې نه سترګې موږ نشو پټولی
بلې سمځی صاحب تاسو په نظر باندې پښتون صاحب پوښتنه داسې مطرح کړې څنګه کولی شو دغه سیستم له منځه یوسو مثلا یو شفاف سیستم پاته لاړ شو څنګه کولی شو
ښه د شفاف سیستم لپاره تر اوسه پورې تقریبا په دغه څو کاله کې کار روان دی خو دا چې څومره حد ته رسېدلی دی تازه دغه د اصلاحاتو ادارې چې کوم کمیسیون دی او کوم پروسس یې تازه په لاره باندې اچولی و تقریبا څه وخت مخکې له ځینو ځوانانو امتحان واخیستل شو په هغه کې خلک راضي ول البته ځینې جزوي مسلې په کې راغلې چې هغه د دې وړ نه دي نو سړی وایي چې دا پروسه ناکامه وه همدا ډول اوس د کانکور په ډول باندې چې کوم بستونه د تدارکاتو په برخه کې د غو لپاره چې خلک امتحان ورکوي او سبتنام کوي بیا وروسته انټرویو ورکوي او بیا له هغه بعد معرفي کیږي دا یو ښه پروسه ده او دا یو ښه نتیجه ورکولی شي خو یو ستونزه بله دا ده چې خلک هر کار یا ټول شرایط او ټول حالات یوازې تر کابل پورې محدودوي که تاسو یوازې له کابل نه ډیرو نږدې ولایتونو ته هم ورشئ هلته د معلمانو یا د ښوونکو بستونه خرڅیږي براله همدا ډول هر برخه کې کتا سو وایسته په برخه کې دا کار روان دی یعنی دا سر راپورونه ماته رادیوګانو ته خلکو څنګه ولدي چې د یو معلم بس تقریبا یو لک افغاني غواړي کدا راکوي مقرره کني نه اوس نو دا غسړي 15000 روپۍ ماش ته یو لک دا غ د یو کال تقریبا ماش نکيږي نو هغه به بیا څه کار وکړي دغه ډول شیان د خلکو زړه ماتوي د ځوانانو زړه ماتوي او یوازینی لار دا ده چې د تدارکاتو په برخه کې چې کم بستونه هم اعلاني غوا یواز د اصلاحات ادارې لاري دغه پروګرام په سپراخ سي او ټول خلک دا ډول او لدې لاري ورته راشي
ډیر ډیر مننه چې د خپل اصلي موضوع نه ډیر دی خو لاړ نشو خغل همت پښتون صاحب دا پښتنه هم درلودل چې څومره رضایت لري ځوانان په دې برخه کې د خپل کار نه چې کوي او دا شان د مبارزه څومره یو هوډ موجود دی چې نور هم پراخ شي او ځوانان لا هم مثلا د حکومت کې دننه کار وکړي او غشمیرۍ زیات شي
ډیر مننه پښتون صاحب
او بخی د نور دوستانو پختریم فکر کوي چې تاسو ستراتیژیکي ځواب ورکول شئ
د تحلیل صاحب د هلمند نه زنګ وهل او د ویچ یو موضوع د تاریخوالي مسله واچ هغه د اجنډا بل برخه ده نتی مسایل باغ بډیر نه کیګو یو ورور وردک صاحب دی چکول سالې نه زنګ وهل او دوی ویل چې یو ملګری مې د خې استعداد لري ولې ډیر وخت کیږي بیکار ده نو دوی ته زوایم چې دوی کولی شي یو ځل نشارو د ادارې هغه مربوطه ویب سایټ یا ویب پاڼې ته لاړ شي دلته دا اوس هم موږ ځینې پوزیشنونه مشخص اعلان کړي دوی دې ته اپلای وکړي خپل اسناد ورولېږي کوم شی چې هلته غوښتل شوی دی هغه اسناد هغې ته ورولېږي یو خو دوی دغه پروسه هم د نږدې نه وګوري چې څومره شفافه ده یا څومره ستونزې لري او دې تر څنګ به یعنی نور هغه مسایل چې دوی په دې رابطه باندې شک او تردید لري هغه هم دوی ته ډیره بریده معلومه شي د پښتون صاحب د پښتنې په رابطه باندې چې ځوانان څنګه کولی شي د روابطو په ځای ضوابطو مسایله حاکم شي په استخدام او د پروسو کې. نو په دې کې خپل ځوانان هغه ځوانان پر مثال ز ځوانې ما زما د دوستان چې دلته راغلي ملمانه دي دوی ځوانان دي په یو موقع کې کار کو دي ځان نه باید شروع پر مثال زدي بشري سرچینو د برخې مسولیت په غاړه لرم ز باید روابط نه ضوابط هغه استعداد اولویت هغه ته ورکم روابط په خپل ځای پرېدم هغه څوک چې استعداد لري کاغه هیڅ ونه پیژنم یا هیڅ زما د قوم نه وي یا هیڅ زما د ولایت نه وي هغه باید وظیفه واخلي د د حق دی افغان دی او په دغه نظام کې دا د کار کولو حق لري. کله چې دغه ځوان د اندغسې یو شفافې پروسې نه راغی په یو موقف کې شو یو د وظایفونه د ده همدا ده چې په آینده کې که دا یو موقف ته رسیږي باید روابط په ځای پرېږدي په استخدام کې په هره مسله کې مشکلاتو ته په رسیدګۍ کې دا باید هغه ضوابط یا هغه استعداد یا هغه وړتیا د ټولو خلکو په نظر کې ونیسي. نو دغه یوازینۍ زما په نظر هغه مهمه د حل لاره ده. اختر محمد رول د کندهار نه زنګ وهلی او دوی ویلی چې څنګه
فکر کوم هغې څه لرې به د موضوع نه پوښتنه ولې په هر حال موږ څوک کومک نه کوي دا موضوع څه فکر کوم
یو څه لرې وه نو
مننه همت صاحب ښاغلی صمد صاحب داسې ویل کېږي مثلا یو شمېر کسان چې په حکومت کې دننه ځوانان کار کوي مخره شوي که نه دې په ځای چې معاصر واقع شي شکایتونه ورنه موجود دي. مثلا ځینې دوستان وایي چې هغه کسان چې مثلا په خواهی کار کوو په دغه ادارو کې د مخکې چې همت صاحب د کافي تجربې نه برخمن رول که نه هغوی ډېر ښه کار کوو مثلا په کم وخت کې ډېر کار ولې ځوان نسل په دې باندې تورن ګڼي چې مثلا په کارونو کې یو څه سستي او کندکاري لري آیا فکر کوئ چې د دغه مشکل په وړتیاو کې او په وړتیاو کې څنګه کولای شو موږ وړتیاوې د خپل ځوانانو لوړې کړو چې تر ډېره په حکومت کې په چارو هم بوخ شي او شکایتونه هم ورنه موجود نه وي؟
بالکل ګورې دغه حکومت له چا جوړ دی؟ له دوو کسانو جوړ دی په منځ کې اختلاف کړی دی اما دې کار ستونزې دا پېښې کړې دي چې دوی چې کوم تر منځ هغه موافقه لاسلیک کړې ده داسې هغه څه نه دي شوي چې څه چې امسا شوي دي. مثلا اوس وګورئ په یوه اداره کې د حکومت د دوو برخو کسان شته نو هر برخه کې چې څوک راغلي دي ټول په شفاف ډول باندې نه دي راغلي. دوهمه خبره دا ده چې مثلا که تاسو وګورئ څوک چې د اجرایه ریاست لخوا چې کوم ریاست ورسېدلی دی کوم وزارت ورسېدلی دی په هغه کې څوک مقرر دی ټول د همغې خوا هڅه کوي چې له همغې لار راسي او هغه د مقابل طرف نه خبره مني او نه هغه ته احترام او درناوی لري. ان په ځینو وختونو کې په ولایتونو کې طرف هم همداسې بالکل په ولایتونو کې مثلا ډیر دغه شوي دي چې مثلا لدې ځای نه یو چا مکتوب وړی دی چې زه په دې برخه کې مقرر شوی یم هغه ورته ویل چې دا څوک دی دا خو زه نه پیژنم دا د پلاني حکومت مربوط خبره ده یا د پلاني برخې مربوط بس دی. دغه شیان ستونزې پېښوي. دوهمه خبره دا ده چې اوس کوم څوک په وزارت کې معین دی هغه که د یوې برخې دی یا د مقابل طرف دی هغه چې بیا کوم څوک راولي هغه مجبور په دې باندې دی چې د خپل لاس لاندې کسان راولي چې تر څو ده ته وفاداره وي. دلته نو هغه سړی ډېر
وخت اصلاحات اداري کمیسیون به تر کومه دغه ستونزې چې سمدځی صاحب ورته اشاره کوي هوارې به کوي
اداري مصلحاتو کمیسون دا په نظر کې نه نیسي. پر مثال کله چې دوی پوزیشن یا خالی بست اعلانوي چې دا څوک دی او د کوم ګروپ مربوط ځکه په پورمې چې تاسو وګورئ په هغې کې داسې کومه برخه موږ نه لرو چې لیکلي وي چې د ملي وحدت د حکومت د کوم اړخ مربوط کسې که نه نو په قط دوی ګوري چې هغه پوزیشن دپاره کوم شرایط په نظر کې نیول شوي دي دغه کس چې ورته خپل اسناد را لیږلي دا یې پوره کړي که نه یا یې پوره کوي که نه نو د هماغې اساس باندې او بل دوی د دې تر څنګ ډېره یوه واضحه او شفافه د دغه سیستم هم لري. کله پر مثال که څوک په دغې پروسه کې داسې فکر کوي یا داسې حس کوي چې زما حق طلب شوی دی دوی د عریضو برخه هم لري. هر کس کولی شي چې هلته خپله عریضه ثبت کړي ووایي چې پر مثال په دغې برخه کې ما امتحان ورکړی دی ولې زما حق ته رسیدګي نه ده شوې نو هغې ته هم پوره ډول سره رسیدګي کېږي. دې تر څنګ یوې بلې موضوع ته چې غواړم لنډه اشاره وکړم هغه دا ده چې هغه ځوانان چې هغوی په ولایاتو کې دي یا د کابل نه لرې پرتو سیمو کې دوی ژوند کوي د دوی دپاره یو سیستم موږ لرو هغه دا ده چې دوی هره طرحه لري ضرور نه چې دوی د حکومت په چوکاټ کې وی یا د حکومت د چوکاټ نه بیرون په شخصي کاروبار مصروف وي. دوی کولای شي چې هغه طرحې موږ سره شریکي کړي د هغه آنلاین سیستم نه که دغه طرحې د مهمې او ښې طرحې وي. دغه ځوانان موږ کابل ته راغواړو، دوی په طرحو باندې دوی سره خبرې کوو او هغه ولې
کابل ته مات صاحب مثلا مخکې سمندي صاحب وایي چې یوازې کابل نه دغه کوو که نه د سید تاسو مخکې وایي چې مثلا د چارو ادارې کې مثلا څونه ځوانان په کار بوخت دي، آیا په سیمه ایز حکومت والی کې هم موږ د ځوانانو د ونډې مثالونه لرو؟ آیا په ولایتونو کې هم داسې شوي دي چې مثلا ځوانان ته موقع ورکړل شوي چې کار وکړي په سیمه ایزو ادارو کې او که نه هلته لا هم پخوانۍ کیسې دي؟
بالکل، په ولایتو کې که ستاسو په یاد وي یو څه وخت مخکې موږ یو پروګرام لرلو د تشویق په نامه. دغه تشویق پروګرام موږ تقریبا د افغانستان په ټولو لویو ولایتونو کې موږ سفرونه وکړه، هلته ځوانان راټول کړه، دغه پروسه موږ ته تشریح کړه چې د تشویق پروګرام څه هدف څه دی. یعنی یو د تشویق د پروګرام د مهم اهدافو نن دغه وو چې ځوانانو ته په هره برخه کې ونډه ورکول شي. موږ عملا ولایتو ته لاړو، د ځوانانو سم نږدې نه وکاته، د هغوی نظریات هم واخیسته، حکم سیستمونه چې موږ لرل هغه عملا د نږدې نه ورسره خبرې پرې وکړې او هغه ورته تشریح کړه. د دې تر څنګ اندا اوس هم په ډیرو ولایتونو کې یعنی د ولسمشر لخوا نه ځینې حیاتونه لاړ دي چې دغه هره برخه څه امنیتي برخه ده، څه اقتصادي برخه ده، څه د ځوانانو برخه ده، د دې نه یو تحلیلي راپور دوی د ځان سره راوړي چې کومه برخه په کوم شکل سره ضرورت لري چې هغه تقویه شي او هغې ته رسیدګي وشي. یعنی یوازې د میلمنو خبره سل فیصده دقیقه او صحیح ده چې ټول افغانستان یوازې کابل نه دی، کابل مرکز دی او د څلور دیرش ولایتونو نه یو ولایت دی، بلکې افغانستان که ټول موږ تاسو په افغانستان نوم یادو څلور دیرش ولایتونه دي. باید هغه پروګرامونه چې د افغانستان د پاره وي په څلور دیرش ولایتونو کې باید هغه پلی شي. خو شروع مهمه دا ده چې شروع یا هر پروګرام یو امتحاني دوره لري چې کله کامیاب شي باید ټولو ولایتونو ته وغځول شي. نو په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو لپاره کار کیږي او دا په نظر کې ده او د ملي وحدت حکومت دې ته پاملرنه کوي.
ډیره ډیره مننه دوستانو. بیا هم ستاسو ټلیفوني اړیکې راخلو، 0999 25 15 45 او 0999 25 15 موږ د اړیکو شمیرې دي. ور به شو ټلیفوني اړیکې ته. بله، السلام علیکم، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
غلام میدین من کاپیسانا.
غلام میدین رو له کاپیسانا مهرباني وکړئ.
ما خبره زده ز فارسی خبره کوم.
مهرباني وکړئ، مشکل نشته.
برادر بزرگوار، ما غلام الدین هستم از کاپیسا. همین موضوع اصلاحات اداری که برادر ما میمون شما در 32 سال میخواستم چند کلمه عرض کنم.
بفرمایید مهرباني.
بله
بفرمایید مهرباني.
بله، امروز ملت افغانستان همه بیدار است و همه چیز می فهمند، درک دارن کسات از کجا سرمنشه می گیره و کسایی که در اصلاحات اداری کار میکنن آنها آیا اینا کسایی هستن که صداقت و تعهد به مردم و خدمت گذاری به افغانستان دارن یا ندارن؟ اینجا به اساس شایستگی و درایت مقرر شدن یا به اساس امور روابط شخصی؟ این مسائل پیش ملت ثابت است. امروز که همه می فهمند که تمام فساد از هر کش می شه، تعصبات از هر پخش میشه، نژاد پرستی، ملیت پرستی تمامش از خود هر سازمانگی میشه. شما دیدین که از داخل هر مستند فامیلی تعصبات قومی را اونجا مستند ساختن، پیدا شد که از طریق امور پخش میشد. حتی زمانی که از اداره امور چنین موضوعات پخش میشه، رئیس جمهور ناآگاه نیست. اگر یک رئیس جمهور از اداره
میبخشین، اگر مشخص سر موضوع بیایم از موضوع بسیار دور نریم. موضوع ما با معذرت، موضوع ما
اگر سر اصلاحات اداری است، مگر کاپیسا شاهد از یک پروسه امتحان رقابتی است؟ تقرر یک تعداد از خاص افراد گرفته شد ولی او کسای تقرر حاصل نمودن که اصلا در امتحان بول حل نکنه بودن، ولی همون روابطه که با وکلا و اشخاص بانکوس و پرقدرت داشتن اونا مقرر شدن، ولی اون کسایی که واقعا وطن پرست.
یعنی هدف شما ای است که در اصلاحات اداری هم روابط در نظر گرفته میشه نه ضوابط؟ بله. تشکر بسیار زیاد. بل اړی کرا خلو. بله مهربانی وکي ازادي رادیو ده. بله مهربانی. بلې ازادي رادیو ده مهرباني وکي. بلې دا اوریدونکو ډیګر سره فریش وبل اوریدونکو راخلو. بلې مهرباني وکي ازادي رادیو ده. ازادي رادیو ده مهرباني وکي. اور ما اورم مهرباني وکي.
السلام علیکم. د عام خرمه ده کندهار خبرې کوم. محترم ده د ځوانانو خدای غز مشتک د افغانستان د خلکو دغه استلاده چې یو ځای ته څنګه ورسیږي بار د خپل خلکو سره هغه رقم چلن نه کوي. بار بیا د ځوانانو شورا ته دغه ځوانانو ټولنې ته بیا د خپل خلک رسیدګي نه شي کولای نه څوک ځان ته پرېږدي دا هغه خلک به بیا څوک ځان ته نه پرېږدي. موږ ستاسو په حکومت کې دغه ځوانان دي که حکومت که مشران دي دغه استلام مستس لري چې قدرت ولري بار د خپل خلک بیا ځان ته.
یعنی ستاسو هدف دا دی چې ځوانان که په حکومت کې دي ځوانانو ته پام نه دی کړی دا خبره ده. بلې
دغه خبره ده بالکل. خو موږ ستاسو دغه یو مشکل لرو چې دغه نه ان شاء الله خلک ستاسو ځوانان ستاسو افغانستان کې ستاسو ځوانان ستاسو انرژي لري.
اها بس سید اساس پختنه من مې داش په ان شاء الله جواب بدر کی یو بل اوریدونکو هم را سره دی. بلې مهرباني وکي ازادي رادیو ده. بلې ازادي رادیو ده مهرباني وکي.
بلې السلام علیکم. پردیس صاحب تاسو سلام.
وعلیکم مهرباني وکي. ستاسو پختنه او کلم منو څه پختنه لري یا خپل نظر مې مهرباني وکي.
کوم کار نه سي امکان نه اخر کیږي نه کې اخر کیږي هغه د یو معلومی د لپاره هغه څنګه زره واني د ریس مو سوال چې مو سمه واسي وځي په دې کو نو د چی موجود دی نو هر ولادت کې داسې مشکلات پر دې زما دره
مننه شوندې اوسه قدر من اوریدم کو بیا هم رسو تاسو په پښتنه جواب ته زدران سی بختر محمد رو پښتنه وکړه وای ځوانان چې یوزي ته ورسیږي بیا څه خبره ځان نو ورک شي غوي په لوټه چوخه د کشمیر ولید اما خبره دا نو کپ حکومت کې وای دی بیا ځوانانو ته ډیر پام نه کوي څونه د دې خبره سره موافق دی.
دل د بدوار خلري یو دا غره چې ځوانان کله قدرت ته ورسیږي هغه بیا شفافیت په نظر کې نیسی. کچیرته شفافیت په نظر کې نیسی بیا ضرور نه ده چې خپل هغه خلکو ته خدمت وکړي ځکه یو ځوان چې مثال وزیر مقرریږي موین مقرریږي یا د یو اداري مشر مقرریږي هغه بیا د یو خاص قوم یا د یو خاص ولسوالۍ نمائندګي نه کوي هغه د ټول افغانستان نمائندګي کوي. متاسفانه باید وایم چې زمونږ ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې که چیرته د زمونږ فلانی صاحب وزیر شي نو دا به د مونږ ټول کلی راواخلي هلته به مقرر کړي. داسې باید تمه توقع د یو چانه ونه لرو ځکه وزیر هم بیا د ټول افغانستان وزیر وي نه د یو کلی یا موین یا بل د اداري مشر. نو ځوانانو ته توجه اکثره ځوانان کوي دا چې بیا ځینې ځوانان هغه چا په رقم یو ځوانان یا د خپل سم ځوانان یو پل ګڼي پښه پکدي یو ځای ته ځان نسي بیا دوی روي دا هغه هم د خپل ځوانانو سره جفا ده. یعنی باید د خپل ځوانانو سره جفا ونه شي هغه ته باید فکر وشي هغوی په روزنه کې باید دوی عملي اقدام وکړي کوم امکانات چې دوی لري کچیرته داسې ویل شو چې د یو سمت طرف د یو سمت مسؤول کیږي یا مثال ولی کیږي یا بل یو داسې ښه دولتي پوزیشن باندې مقرریږي چې هغه د یو سمت پورې مربوط وي نو باید د خپل سمت خلکو ته کومک وکړي هغې نه باید ملا ونه ګرځي یا مثال مخ ترې ونه ګرځي. او که چیرته داسې وي چې په یو دولتي بس باندې مقرریږي چې هغه هم د ټول افغانستان شمولوي باید هغه بیا ټول افغانستان ته کار وکړي نو دغلته د دې اخترمات ورور سره هم زه موافق یم. دا ما درته ویل دواړه لري ځینې کسان دي چې رښتیا هم خلکو ته خلکو نه مخه ګرځوي هغه ځینې مجبورتونو په اساس او ځینې دي چې بیا هغوی ځوانان یو پل ګڼي او دوی یو پیاده چې مثال یو پیاده دوی مخته پېځي او دغه خبرې دې تقریر عادي پرم سي دي
منه صدران صاحب احمد صاحب تاسو کې مشخص ډول کوم پختن جواب وای غم دې کو کنه چې غلام میدین ور خپل د اصلاحات اداري پروسه د خپل هم شفافونه غنله په دې اړه تاسو نن درڅ دي
زه غواړم دغه درې وړو دوستانو چې سوالونه وکړي سلان نن جوابونه ورکړي اول محیدین ور ته بداسي وایم چې خپل دغه د اداراتو د اصلاح پروسه دا هم تاسو بجریان کې منګه شروع کړی دا او تر اوسه دوام لري لکه نو اوس تاسو موږ په ځوانانو بحث کوو د اداري اصلاحاتو د کمیسون رئیس خپل ځوان دی تاسو ټول په جریان کې وي او په دغه نږدې وختونو کې چې دوی کم کمشنران وټاکل شو اکثریت ځوانان دي دا خپل د اصلاحاتو یو برخه ده دوی اوس په دې باندې کار کوي او ډیر زیات کار هم کړی دی چې خپل د کمیسون کې هغه ستونزې چې موجودې وي او موجودې دي دا په نږدې وخت کې د منځه ویسي او ټولو خلکو ته د وظیفو په برخه کې خدمات وړاندې کړي دا د دوی هغه عمومي وظیفه او دنده ده چې په دې باندې کار کوي اختر محمد رور قندار نه پوښتنه کړې وه چې ځوانان پوزیشن ته ورسیږي یا موقف ته ورسیږي بیا څوک ځان ته نه پرېږدي دوی یو ځل یو امتحان وکړي اند اوس د چارو د ادارې هغه لوی ریاست ټول دروازې د ټول ملت په وړاندې خلاصې دي خو چې دی یو اجنډا سره راشي یو موضوع تو کولري دوی کولای شي هر وخت د ماغه منظم چینل چې مونږ ورته لرو دوی د چارو ادارې ته راشي حتی رئیس سره هم کتلای شي په هیڅ نو وستونځ نه لري اند اوس یعنی درې ورځې مخکې هغه څوک چې هغه د ارتباطاتو په برخه کې کار کوي هغه سره زناسو ما تقریبا دوی د ورځې په صلاحو کسان ګوري دا هغه کسان دي چې د قندار ناراضي دي هلمند ناراضي دي ننګرهار ناراضي دي پنشیر ناراضي دي د افغانستان د مختلفو ولایتونو ناراضي دوی په صلاحو کسانو سره روزانه ګوري چې ډیر ستونزمن کار هم دي یعنی دا اوس ژوندې مثالونه ترته ویل شم چې په دوه میاشتو کې داسې وخت نه پیدا کیږي چې زه د ماخام اذان نه مخکې کور ته لاړ شم د دې تر څنګ زما همکاران چې د موږ سره بوختي په وظیفو کې دوی هم دغسې دي حتی تر شپې لس یولس بجو پر دوی په کارونو بوختي او یو د کارونو نه یوه برخه یې همدغه ده چې د خلکو سره باید ارتباطات موږ ولرو هر څوک کولی شي هر وخت د هر موضوع سره چې دوی لري زمونږ د چارو د ادارې دفتر ته راشي هره برخه کې د هر رئیس سره چې دوی غواړي وګوري دوی کتلی شي دروازې پر مخ خلاصې دي کیدای شي یو تعداد ځوانان داسې وي د ګیله هم په زیاده چې هغوی یو ځای ته ورسیږي کیدای شي بیا ډیر ځان محدود کړي بس په کته خپل میز او چوکۍ او خپل هغه دفتر پر ځان محدود کړي او بیرون کیدای شي چا سره ونه ګوري خو دا د حکومت پالیسي نه ده د حکومت پالیسي دا ده چې حکومت وظیفه دا ده چې خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي او عامه خدمات په هغه وخت وړاندې کړي چې دوی د خلکو سره مستقیم ارتباطات ولري هر وخت ټول خلک کولای شي چې زمونږ حضور ته راشي او خپل مشکلات موږ سره مطرح کړي د هلمند پر رابطه قاسم ځواک ورور موضوع مطرح کړه د معلمینو انداوز د هلمند والی ځوان دی خپل ځواک صاحب ما سره په دې باندې موافق دی ځوان دی موږ ټول پیژنو ډیر با انرژي او ډیر پاک سړی دی دوی کولی شي همدغه ستونزه مستقیما د والی صاحب سره مطرح کړي کنی د چارو په اداره کې دوی کولی شي زما نمبر واخلي زه به دوی ته خپل نمبر هم ورکم که چیرته والی موضوع قانوني وي اصولي وي رسیدګي و نه کړه ګارنټي زه ورکوم حتمن به دغه موضوع ته چې والی د خپل د هلمند ولایت ځوان دی تکړه دی با انرژي دی او دغه ملت وړاندې احساس لري هغه به تر رسیدګي دی
ډیر ډیر مننه فقط ورسیو شیبو کې یو څو رقی چې لرو په دې باندې غږیږو چې ځوانان څنګه پیوړي کولای شو چې نور هم د دوی ونډه او سهم په حکومت کې زیات شي او اغیزمن ثابت شي سمجه سم تاسو په نظر
ګوره یو دغه د ځوانانو ستونزې سړي تر ډیره پورې څه شي دي یو هغه لوست ځوانان دي یو موږ هغه ځوانان لرو چې تقریبا یا هیڅ نه دي لوست او یا په داسې یو کټګوري کې دي چې تقریبا یو ډیر عادي سواد لري ډیرې اوس چې کسانو زنګونه وهلې ول او یا خبري وکړلې خای دغه سې ځوانانو څه مطلب هم وي دلته اوس یو موضوع چې ډیر مهمه ده ځوانانو په برخه کې هغه د کوم کسان کلوستم نه دی غوې ته د کار زمينه برابرول دي خلک کار غواړي هغه بیا اداري سیستمونه که خوي که بدوي غوې لپاره مهمه نه ده خو که کار یوار ورته برابر سي ډیر شان سمي کی تر ډیره پورې تر کومه پورې سي د کار د ایجاد په برخه کې یا د کار د فرصتونو د برابرول په برخه کې هر څوک چې پاتوي هر اداره چې پاتوي هر حکومت چې پاتوي ستونزې به ورستر بلې ډیر وي د لوستو ځوانانو په برخه کې اوس ګوري تر ډیره هدا پوری تقریبا ماسترۍ دا غد ډاکټورا دا لیسانس خو سی وادي خبره شوې ده خو په خبر سره باندې هم ډیره ځوانان غدي بیکار ګرځي خو ویل کیږي چې مثلا لزر بستون خالد یو 15000 خالد یو دغه میاس کې به زر ولارسي و دغه نه بولارسي اما تقریبا په دغه څو کلونو کې بیا هم نه د افسدې راټیټ شو او نه خلکو قینات حاصل شو خبره دا ده چې تر ډیره پوری ځینی خبرې تر د کاغذونو تر مخ پوری پاتې وي د عملی برخه کې ډیر کم کار شوی دی او کوم چې شوی دی هغه خلکو ته د قینات وړ نه دی نو تر ډیره پوری کا عملی کاروسی مثلا د لوست ځوانانو په برخه کې هم دغه د کانکور مسله چې اوس روانه ده دا تر ټولو یو خلاره ده خو که په ټولو ولایتونو کې عملی سي نه داسي په هلمند کې 15000 روپۍ غواړي په ننګرهار کې 8000 غواړي په غزنی بل ځای کې 1000 غواړي دغه شی بیا د خلکو زړونه ماتوي او نه خلکو ته کار پیدا کوي او هم فساد رامنځته کوي یو واحد مرچی سي د خلکو تقریبا اوس لګ باور ور باندې راغلي دی دا تقویش یو ټول دغه چاري غوي ته وسپارل شي ان شاء الله خ تاثیر به ولري
bale څنګه هم د سی پیوړی کولې شو د امتیانو
یو ځینې لارې هم دا د سی د غوست کم د اصلاحاتو کمیسیون سی کومه تګلار خپل کړی ده دغه یو څه مسریت لري نور یو ټول لارې سی زمویل سوي دي تر اوسه پر کومه ګټه نه ده کړی
زدران سیب په لندو تاسو مرته وای چې ځوانان څنګه پیوړی کولې شو چې صح مبارخه په حکومت کې ډیره شي او غیزمن ثابت شي
زما په نظر ځوانانو ته باید اول خو د ځوانانو په روزنه باید کار وشي ځوانانو په هغه کوم ځوانان نوي زمونږ نوي نسلونه چې دی هغه ته باید د یو معیاري د تدریس سیستم باید برابر شي چې متاسفانه اوس په افغانستان کې نړیوال ته په کتو سره ډېر پټیټه سه یا دی یا ځینې هغه نوي نسلونه زمونږ باید یعنی تازه ځوانان باید خارج ته د تحصیل لپاره ولګل شي همدلته باید زمینه ورته برابره شي چې متاسفانه زمونږ ډېر ځوانان په کانکور کې ناکام پاتې کیږي ولې بې سرنوشته پاتې شي هغوی هغه خپل د تحصیل تر دولسم پورې محدود شي زه وایم چې هغه ځوانان چې په دولسم کې کانکور ازمینه کې ناکام پاتې کیږي ځکه دغه ورځ تر درې لکه دوه لکه امتحان ورکوي تر 15000 پورې نیول کیږي نور بې سرنوشته پاتې کیږي دوی دپاره باید حکومت یو سم میکانیزم یو طرحه جوړه کړي چې دا ځوانان باید څه رقم په پنتونونو کې شخصي پنتونونو کې یا دولتي پنتونونو کې ځای پر ځای کې یا خارج ته ولګي ترڅو زمونږ دا غزبونان هم د تحصیل به برخه نشي یو د موجوده چې څنګه غزبونان پیوړی کولای شو اول د کوم غزبونان چې دلته په وس پدند دي کدي چیرته کپاسټي بیلډینګ ته ضرورت لري به دوی کپاسټي بیلډینګ وشي دوی ته باید نورم د دوی ظرفیت پر لوړوالي باندې کار وشي او هغه غزبونان چې درس ویلای دی یا تحصیلی کړی ماسټری ډاکټرای کړی دی هغه تر اوسه پورې د حکومت د غوینه ګټه نه اخیستې یا مثال دوی بسرنوشته ګرځي باید حکومت دغه خپل د استخدام پروژه لکه تیز کړي ځکه د حکومت د رامنځته کېدو کې تقریبا حکومت اعلان کړو چې 25000 بستونه خریدي بستونه په ټول افغانستان کې دي ولې وسم هغه ځوانان چې تر پرونه پر بیکار ولځي پیژنم ننم بیکار دي زه وایم چې دغه 25000 بستونه کني بستونه نه جديږي دغه خلی بستونه هم باید د دې پروسه باید تیز کی دغه د اصلاحات درې د کمیسون لخوانه چې دغه ځوانان مونږ جذب کړی شو او د بستونه مونږ ذکر شو
همت صاحب اوس نه ختم پته ستاسو نظر هم راخلو چې ستاسو په نظر څنګه ورته ویل وړول شو د ځوانانو چې نور هم حکومت کې ونده پراخه شي او غیزمن ثابت شي
ډیر مننه په دغه برخه کې خپل ځوانان ډیر زیات رول لوبول شي یعنی هغه څوک چې لکه ملمنور ته اشاره وکړه غوي پانتون ویلې دوی باید پندغه باندې وازی کفا ونه کی دوی باید ماسټری وکي دوی باید ډاکټرا وکي دوی باید تخنیکی زده کړی وکي د دې ترڅنګ دوی کله چې زده کړی ولري یعنی که په داسې حالت کې وي چې پیلن وظیفه نه لري دوی باید ځینو طرحو کار وکي دا حکومت دی دوی نه تشکیل دی حکومت کې چې څوک کار کوي دا د بل کمل نه دی راغلی اندغه افغانان دي او دا غنان چې دلته وظیفه اجرا کوي د اندغه خلکو لپاره اجرا کوي دوی باید په مشخصو طرحو کار وکړي واغه طرح چې اوس پیلن کم مشکلات موجود دي په دغه ملک کې د لپاره د حل لارو باندې کار وکړي او دا نیغ په نیغه د حکومت سره شریکي کې او دغه نتیجه یو غوړي هنده دوی حق دي
دوی کولای شي دغه لار نه د حکومت سره غیر ارتباطات هم دوی قوی شي، او هغه حکومت کې چې کوم کسان فعلاً پر مثال په ځینو پوزیشنونو باندې کار کوي کېدای شي مسلکي و نه اوسیږي، هغوی به هم دې ته متوجه شي چې ځوانان شته چې دوی ډېرې ښې طرحې لري، ډېر ښه نظریات لري، یعنی کولای شي دوی دغه طرحې په ډېرو برخو کې دوی مثبت تغیرات رامنځته کړي. نو دوی ځوانان هم خپله باید دغه مسلو ته توجه وکړي تر څو د دغه ملک په درد خوړل شي.
مننه ډېر ډېر همت صاحب. قدر من اوریدونکو، دا و د دیونه د ځوان فکر خبرونه چې تاسو په ژوندۍ بنا له ازادي راډیو نه واوریده، اې د نوې چې د ځوان فکر خبرونه د هر وسې شنبه په ورځ باندې له مسپخین له 2 تر 3 وجو پرې د ځوانانو په اړوند په بیلابیل موضوعات تاسو په ژوندۍ بنا اوریدل شي. د نن خبرونه کې خپل درنو ملمنو د چارو د ادارې د مرستيال د دفتر د بشري سرچینو د رئیس خغلی مصری خان همت، ځوان ژورنالیس او لیکوال زاهد سمدزي، او ځوان مدني فعال عبید الله درانه مننه کو چې د نن په خبرونه کې را سره برخه واخسته. دا شاند تاسو درنو اوریدونکو هم ډیر ډیر مننه چې ټلیفونونه مو کړل، خپل نظرونه مو را سره شریک کړل، او له درنو ملمنو مو پوښتنه وکړي. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارو. خو نه ولرې